د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
خلیلزاد د کانګرس غړو ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړل. یوناما وایي د هلمند او کونړ هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. او پاکستان د لرې واټن ویشتونکي نوی راکټ ازمایلی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتنی کې لرو چې د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې له ناامنه کېدو سره عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
پس دغه مشکلات چې موټر ولاړ سي برته دا خواره وګرځي، که څه عجزې پکښې کې، که مریضان پکښې کې، نه پرېږدي چې موټر ولاړ سي.
په کونړ کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړ شوي.
ډیر خوشاله ستو چې مونږ ته تعمیر جوړ شو. پخوا مونږ به کوزه د ونو لاندې کېناستلو.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د لاتینې امریکا د وینزویلا هیوادونه هیواد څخه د مهاجرو خلکو په اړه هم رپورټ لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او وحیدالله فیضي تاسو وایي.
سلام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا عزیز زلمی خلیلزاد په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل. د کانګرس د سنا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جیمرش وویل چې باور لري خلیلزاد په خبرو کې پرمختګ کړی دی. هغه وویل اصل مسله دا ده چې څومره پرمختګ شوی دی او کله یو حتمي نتیجې ته رسیدلی شي. ښاغلی رش وویل چې په دې پوهیږي چې خلک غواړي زر دغه مسالې ته د حل لار پیدا کړي، خو هغه وویل چې دا یوه ډیره پیچلې مسله ده او هغه د نیوکو نیت نه لري. د نیوجرسي ایالت نه دیموکرات سناتور باب مننجز د افغانستان د سولې خبرو په اړه وویل د هر چا په شان موږ هم غواړو چې خپل عسکر بیرته راولو، خو دغه هدف ته موږ څنګه رسیږو دا ډیره مهمه ده. د یادونه وړ ده چې د هغه نه وروسته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره ټاکلی دی، دا لومړی ځل دی چې هغه په دې اړه کانګرس ته خبرې کړي دي. زلمی خلیلزاد وایي چې هغوی د طالبانو سره د خبرو په لومړي پړاو کې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ په ټاکلو کې پرمختګ کړی دی.
رئیس محمد کریم خلیلی په برکسل کې د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره نړیواله همغږي اړینه وبلله. ښاغلی خلیلی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت برکسل کې د افغانستان د سولې د بهیر د ارزولو یو کانفرنس ته خبرې کولې. وویل چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې د افغانستان مسلو سره ښکیل دي د سولې په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره دي ډېرې هڅې وکړي. دا کانفرنس د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګونو او ننګونو د ارزولو لپاره د اروپایي ټولنې د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړ شوی و. پکې د امریکا اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو د ګډون سربیره د محمد کریم خلیلی په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه.
ولسی جرګې غړي د تېرې اونۍ رئیسې د دغه جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره خوندې کوي، خو تر اوسه لا د رئیس په ټاکلو بریالي شوي نه دي. د ولسی جرګې غړي ګل رحمان همدرد امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل درنو اوریدونکو بیا هم بخنه غواړي یو څه تخنیکی ستونزه ده، نو هیله ده چې زموږ معذرت ومنئ. خبرونه ته ادامه ورکوو. درې ورځې وړاندې یو وویشت کسیز کمیسون د دې لانجې د هوارولو لپاره کار پیل کړ، خو د چهارشنبې په ورځ د کمیسون د غړو ترمنځ د اختلاف له امله د کمیسون کار نیمګړی پاتې شو. دا جنجال په یوه رایه چې په شین قلم پرې د تایید د نښې سربیره یو غټ ټکی هم لیکل شوی راپورته شوی دی. د ښاغلي رحماني پلوي وکیلان دا رایه سمه ګڼي، خو د ښاغلي اصولي پلوي وکیلان باطله ګڼي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی اداره یا یوناما د روان میلادي می د میاشتې په شلمه او دوویشتمه د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په دوو جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکي وګړو وژل کېدل تایید کړی دی. یوناما په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي چې په دوه 14 کسانو کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي ټول ښکېلې غاړې باید د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیا د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ټولو ادارو ته په ځانګړي ډول عملیاتي څانګو ته د امنیتي ادارو د مشرتابه هدایت همدارې تر څو د عملیاتو پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. دوینامه د دغه راپور د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یوې ډلې هم په هوایي بمباریو کې ملکي وګړو ته د سر د زیان په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه او له افغان حکومت یې غوښتي و چې د جګړې خپل تاکتیک دې بدل کړي.
امریکایي طالب جان واکر لاین چې د 2001 کال په وروستیو کې په افغانستان کې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، نن پنجشنبې د مې د میاشتې په 23مه د امریکا په انډیانا ایالت کې له زندانه خوشې شو. واکرلند په 40 کاله بند محکوم شوی و، خو له 10 کلونو وروسته په زندان کې د ښه سلوک له کبله وبخل شو. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکي د دغه امریکایي جنګیالي په خوشې کېدو نیوکه کړې ده او له وخت نه مخکې د هغه خوشې کول امنیتی تهدید ګڼلی دی. که څه هم معذف چارواکو ویلي نه دي چې له خوشې کېدو وروسته به هغه چیرته وي، خو تر راتلونکو دریو کلونو پورې به تر کلک نظارت لاندې او هر ډول مکالمه چې د انټرنیټ او تلیفون له لارې کوي هغه به هم څارل کېږي. اصلي طبیعت یې د ایرلاین دی چې هلته هم له سفر منع شوی دی.
د پاکستان پوز ویلي چې د لری واټن ویشتون کې نوې راکټې ازمایلې دي. د راکټ اټومي مردکی هم لګولې شي. د پاکستان د پاوز د یو بیان پر اساس د شاهین دوه په نوم راکټ 1500 کیلومتر واټن ویشتلې شي. د راکټ نن د مې په درويشتمه د عربو په سمندر کې ازمل شوی چې ننداري ته د پاکستان د پاوز د بیلابلو څانګو مشان او ساينس پوهان ورغلي وو. پوځي ویان جنرال آصف غفور په ټویټر د دې توغندي د آزمایني ویډیو هم خبره کړې ده او ویلي دي چې دا میزایل سیمه کې د دفاعي توازن ساتلو لپاره د پاکستان ستراتیژیک اړتیاوې پوره کوي.
د هند په ټول ټاکنو کې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند بری اعلان وکړ. حاکم ګوند د بھارتیا جنتا ګوند چې د هندوپال سیاست باندې شهرت لري د هندو ملت پال سیاست شهرت لري. د هند پارلمان 1545 څوکیو د پاره د 1300 نوي رئیس انتخابات روانو. په دې ټاکنو کې بل سیال د کانګرس ګوند چې لا هم د بریا په هیله دي. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
دا هند دغه ټول ټاکنې د لوک سبا یا ملي اسامبلی د 1545 څوکیو لپاره کیږي چې 1543 غړي د مستقیمو رایو له لارې او دوه تنه د هند جمهور رئیس لخوا په انتصابي ډول ټاکل کیږي. دا ټاکنې په شپږو اونیو او په اوو پړاوونو کې کیږي. دا نړیوالو رسنیو پر اساس په ټول ټاکنو کې د بی جی پی ائتلاف نیشنل ډیموکریټک الائنس 324، دا اپوزیشن ملي کانګرس ائتلاف یونائیټیډ پروګرسیو الائنس 116 او نورو ګوندونو 114 څوکۍ ګټلې دي. په هند کې د حکومت جوړولو لپاره هر ګوند باید په پارلمان کې 222 څوکۍ ولري.
خبرونه ته ادامه ورکړو.
سپینه ماړۍ او کانګرس د خپلمنځي اختلافاتو له امله په ډیرو هغو ګډو اقتصادي پروژو کار نشي کولی چې دواړه غواړي. تیره ورځ د امریکا د صنعتي پروژو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګرس د ډیموکرات هیئت مجلس ځکه بې نتیجې پای ته ورسېد چې ټرمپ په ډیموکراتانو سخت انتقادونه وکړه. ډیموکراتان وایي جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو مخنیوی کوي. د امریکا د ولسي جرګې ډیموکراته مشره نانسي پلوسي وایي
د امریکا د ولسمشر په شمول قانون پر هر چا تطبیق کیږي او مونږ په دې باور یو چې د امریکا ولسمشر د حقایقو د مندلو د مخنیوي په قضیه کې دخیل دی.
خو په خپل ولسمشر ترامپ په تکرار سره د خپل سیاسي مخالفینو دا تورونه رد کړی دي.
ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزارت نن پنځشنبه سپینې ماڼۍ ته خپل هغه پلان وړاندې کړي چې منځني ختیځ ته د لسو زرو ځواکونو د استولو په اړه ترتیب شوی دی. امریکایي چارواکي وایي دغې سیمې ته د ځواکونو د استولو هدف دا دی چې د ایران له اړخه د ګواښونو مخه ونیول شي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د دې حساسې مسلې پر جزئیاتو نهایي پریکړه نه ده شوې او دا لا هم نه ده څرګنده چې سپینه ماڼۍ به د دې ټولو عسکرو لیګل منظوري او که یوازې د غوښتل شوو عسکرو یوه برخه ورلیږي. چارواکي دا هم وایي چې دا نوی ګام د ایران لخوا د نوو ګواښونو ځواب نه دی، بلکې په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د لا پیاوړتیا په موخه اوچت شوی دی.
او د اروپایي اتحادیې د پارلمان انتخابات پیل شوي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو اتباع د پنجشنبه 23 او د یکشنبه تر 26 می پورې به رای وکاروي تر څو وکولی شي د اروپا پارلمان ته 255 استازي وټاکي. د څېړونکو په ګمان محافظه کاره ګوندونو د اروپایي اتحادیې په راتلونکي کې خلک یعنی بې باوره شوي دي. داسې ښکاري چې د اروپا په راتلونکي پارلمان کې به دا محافظه کاران زیات څوکۍ وګټي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان انتخابات د مې تر 26 پورې دوام کوي. د تیرو 24 کلونو راهیسې د اروپایي پارلمان د 8 سیاسي ډلو څخه د اروپا د خلق منځلاری ګوند او د چپیانو منځلاری سوسیالیست ګوند د اروپایي مشارکت په نظریه کې لوی لاس لري او اکثریت قوانین تصویب کړي دي. خو څېړونکي وایي سکل به دا وضعیت ډیر بدل شي. ځینې کاندان فکر کوي چې په نظر پوښتنه کې محافظه کاره ګوندونه او د افراد ډیر مخکې دي او کېدای شي ډیرې څوکۍ وګټي چې همدا کار نه د اروپا او نه د اروپایانو لپاره ښه دی. دا د دې مهال خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام کړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. یو امریکایي څېړونکی مایکل روبن وایي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خپلې تګلارې ته بدلون ورکړي. د امریکن انټرپرایز انستیتوت دغه غړي چې د افغانستان له ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر سره د خپلې څېړنې جزئیات شریکول، وی ویل چې امریکا په نویمه لسیزه کې هم له طالبانو سره مذاکرات کړي وه، خو د پام وړ پایلې یې نه وي ترلاسه کړي. لیمینیازی په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د امریکایي څېړونکي مایکل روبن په باور امریکا باید له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې خپلې تګلارې ته بدلون ورکړي. د افغانستان د سولې په تړاو د ترامپ د ټیم د کړنو ارزیابي د هغه څېړنې عنوان دی چې ښاغلی روبن پرې کار کړی دی. هغه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د سکایپ له لارې وویل چې امریکا په نویو ملسیزه کې هم له طالبانو سره مذاکرات کړي وو، خو د پام وړ پایله یې نه وه ترلاسه کړې.
That the United States needs to have a strategy not only to talk to the Taliban.
نقطه داده چې امریکا متحده ایالات یو استراتیژی ته اړتیا لري چې نه یوازې له طالبانو سره خبرې وکړي، بلکې درکړو چې اړتیا لري یو استراتیژی ته چې پاکستان یو قرارداد کې شامل کړي. پرته له هغه هر هغه څه چې امریکا تر سره کوي د تسلیمي په معنا ده او د افغان سولې لپاره زمينه نه برابروي.
دغه امریکایي څېړونکو وایي چې له 1995 تر 2000 کال پورې چې د کلینټون د واکمنۍ کلونه و، له طالبانو سره د کابینې د غړو په شمول ګډو لوړ رتبه چارواکو 10 ناستې درلودې. هغه وویل طالبانو هغه وخت اوسامه بن لادن د منځوي کولو او د ترهګریزو کړنو د مرکزونو پر بندولو تعهد کړی و چې هیڅ کله یې پرې عمل ونه کړ. بل لور ته د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات اوږدمهاله او ستونزمن وي. خغلی مجده زیاته کړه چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې عقدهیي کسان ځای لري او باید تمه ونشي چې د امریکا غوښتنې د ژر ومني، نو دا مذاکرات به ډیر ستونزمن او اوږدمهاله وي.
طالبان ځان د جګړې د میدان ګټون کې ګڼي او مونږ باید دا ومنو چې طالبان دا تصور لري هغوی امریکا په یو تنگنا کې ویني، د وخت په یو تنگنا کې او فکر کوي چې امریکا غیر لدې چې له افغانستان څخه بهر شي بلالار نه لري.
د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي په بروکسل کې د افغانستان د سولې په اړه یو کنفرانس ته په وینا کې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره نړیواله همغږي اړینه وبلله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روزګان ځایی اوسیدونکو وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې له ناامنۍ کېدو سره عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د کندهار روزګان لویه لاره وسلوالو طالبانو د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه. پام وکړئ په دې هکله د عزیز الله پوپل رپورټ.
د کندهار روزګان د لوی لارې د تړل کېدو له کبله په کندهار کې تر 400 زیات مسافر وړونکي تیز رفتاره کوچني موټر او بار وړونکي لارې د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي. دغه راز د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په همدې شمېر کې وسایت د کندهار پر لوري د تګ انتظار باسي. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ځینې وسایت له نیمې لارې څخه جواب کړي او هیچا ته ورباندې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې سونځه د روژې په پیل کې له هغه وروسته راپورته سوه کله چې د کندهار په شمال کې له روزګان ولایت سره نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي قواوو د وسلوالو طالبانو پر مخ د هغوی د تګ راتګ لارې وتړلې. موټر چلوونکي زیاتوي چې که څه هم د شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو لارې د حکومتي قواو له لوري بیرته خلاصې شوي، خو لا هم وسلوالو طالبانو د غبرګون په ډول د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترینکوټ شار ترمنځ لار تړلې ده.
زه خپل د جلین موټر وایم او په دغه لین موټر چلوم. تقریبا وش پی کې زما موټر پر لمبر باندې ولاړ دی، د لې ولاړ وسمې د باندې درولې. بس دغه مشکلات چې موټر ولاړ سي برته دا خوره وګرځي کڅه اجزې پکښې کې کمریزان پکښې کې نه پریزي چې موټر ولاړ سي. تر بار مزدا وی ټول غذایی مواد وس ډیر ګرځولې. وس یو کیلو رمید په چریک ملما چوکه به کې ظلم دی. وس نه ټول د لې موټران ولاړ کې غټ کې کښنی موټران جه ولاړ.
د روزګان ویلایت لپاره له کندهار سره تړل سوی لوی لار یوازنی مواصلاتي لار ده چې د روزګان ترڅنګ د دایکندي ویلایت د ډیرو ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. د کندهار روزګان ترمنځ د تلونکو بارونکو لاریو او مسافرونکو تیز رفتار موټرو ګڼ چلوونکي وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې پر یاد لار هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه وسلوالو طالبانو نه دور کړي.
طالبان دغه مشکل جوړ کړی دی چې وای موږ ته د خاکریز او دغه لار رایلا سیاغه شاولی کوټ لار د شاولی کوټ او د خاکریز لار لسوی د روژه د اول سی لسوی تر وسه پرې لید. موټروانان د شاوخوا ولاړ راغلی دی ډیته د موټران باری او زموږ موټران تر وسه پرې باندې مسافر مو پر لارې باندې انتظار یي. حتی داسې مریضان پکښې کې چې هغه کر سره د شور یې لانه دا اوس دلته موټر ته یوه عجزه پورته کول ګونۍ ورته کښېښووله. پر ګونۍ باندې عجزه دوو ښځو نیولې وه، یوه نارینه ورپورته کړ د موټر ډوکۍ ته. نو مشکلات بیا څه ده ډېر دي.
ځایي اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په روزګان ولایت کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې څو برابره لوړې شوي او د روژې په میاشت کې د عامو خلکو ستونزې هم ورسره تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. دوی په عین حال کې د ځایي خلکو له ګڼو نورو ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د لارې د بندېدو له کبله ورسره لاس او ګرېوان دي.
باید دغه یو غم وخوړل سي د مسافرو په خاطر باندې، ځکه اختر رسېږي، ټول خلک یو شي ته ضرورت لري، ځکه لباس دی یو میوه ده یو شی دی کورونو ته وړي.
دا اختر روان دی، موږ دغه غواړو چې د طالب سم د حکومت سره چې ولس سره سمر وي.
د روزګان اوسیدونکو وایي چې د لارو بندېدو ډېره ستونزه عامو خلکو ته جوړه کړې او په جګړه کې ښکېلې خواوي د دوی ستونزې په پام کې نه نیسي. دغه راز دوی غوښتنه کوي چې د اختر پر رسېدو سره دي د جګړې ښکېلې خواوي د روزګان کندهار د لوی لارې خلاصون او امنیت ته پام زیات کړي او عام خلک دي له موجوده ستونزو څخه وژغوري. خپل وسلوالو طالبانو د یادې لارې د بندېدو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې نړۍ باید هغه وینزویلایان خوندي وساتي چې په خپل هیواد کې د وضعیت د خرابوالي له لاسه تښتي. دغه اداره همدارنګه وایي چې دغه کسان باید په زوره خپل هیواد ته ستانه نسي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ ته چې زموږ همکاري وړاندې کوي.
وګړي په داسې حال کې تېښته کوي چې په دغه هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او بشري شرایطو وضعیت خراب دی. دا ملګرو ملتو د مهاجرینو اداره رپورټ ورکوي چې شاوخوا 3.5 میلیون خلک له دغه هیواد څخه تښتیدلي دي چې زیاتره یې کولمبیا، اکوادور، پیرو، برازیل او د کارابین هیوادونو ته تللي دي. دغه اداره وایي چې د تیر کال په پای کې شاوخوا 1,680,000 وینزویلایانو په رسمي توګه د پناه غوښتنه کړې ده، خو په هغه هیواد کې ناوړه شرایطو ته په کتو د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتو ویاندا لیس تراسل وایي څرګنده ده چې د دغو میلیونو تښتیدلو کسانو اکثریت نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري.
This is because of the threats to their lives, security or freedom resulting from circumstances that are seriously disturbing public
order. دا ځکه چې د هغوی ژوند، امنیت او ازادي د هغو شرایطو په نتیجه کې لګواخونو سره مخامخ ده چې د وینزویلا عام نظم په جدي توګه ګډوډوي. د مهاجرینو اداره همدارز له هیوادونو غواړي چې یقیني کړي چې وینزویلایان ونه شړل شي یا په نورو ټکو کې وینزویلا ته په زوره ستانه نشي.
تراسل امریکا غږ ته وایي چې تر اوسه پورې د وینزویلایانو شړل کېدل نه دی پیل شوی، خو هغه خبرداری ورکوي چې ښایي دغه وضعیت بدلون ومومي ځکه چې لا زیات خلک تېښته کوي او د مهاجرینو پیټۍ لا درندېږي. هغه وایي یو وخت و چې له پولې څخه د لاتینی امریکا هیوادونو ته د تیرېدو رسمي لارې تړلې وې. هغه څرګندوي چې یوازې تېره اونۍ لا وینزویلا سره د برازیل پوله لسر پرانستل شو.
What we have seen is people crossing over regular crossing points but also importantly some people
مونږ لیدلی چې خلک د تیرېدو له عادي لارو څخه تیریږي، خو ځینې خلک غیر عادي لارو ته مخه کوي او خپل ځانونه په خطر کې اچوي. همدا وجه ده چې په وینزویلا کې د شرایطو پر لپسې خرابوالی د دې لامل کېږي چې د هغه هیواد خلک هغه هیواد پرېږدي.
تراسل وایي چې هغه هیوادونه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري چې مخ پر زیاتېدو د دغو وینزویلایانو قربتوب پر غاړه لري. هغه وایي دغه هیوادونه تر فشار لاندې دي او د دغو پناه غوښتونکو لپاره مالي وسایل نه لري. هغه له مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو څخه د خپلو ونډو د زیاتولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې ملګرو ملتو د وینزویلا لپاره د 146 میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده، خو یوازې 8% پیسې ترلاسه کړې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر من اوریدونکو، زموږ خبریال زبیح الله غازی رپورټ را لېږلې چې په کونړ کې یو شمېر ښوونځي ته ودانۍ جوړ شوې دي. پام وکړئ رپورټ ته.
شبانه او په ضلع د کونړ په شیګل کې د ملا عالم په نامه تازه آباد شوی منځني ښوونځي زده کوونکي دي. وایي ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه، خوشاله دي، خو بارانه کې کوټې راڅاڅي او تعمیر معیاري نه دی آباد.
مخکې دوه لاندې سبق وی او په خاور کې بناست،
ډېر خوشحاله ستو چې موږ ته تعمیر جوړ شو. پخوا موږ به کوزه د ونو لاندې کېناستلو، هله چې واده به تېرېدو چا به سبق سم نه و، درس ته به فکر نه کوو، هلته هلته به ګتل، هلته به ګتل. اوس راغلی سو بندې کوټو کې ناستې سو، درسونه هم ښه ویلی شو. مکتب جوړ شوی دی خو راڅاڅي، لاسم رسمي جوړ شوی دی، اوس نه راڅاڅي خراب.
د دغه ښوونځي ودانۍ په څه باندې 2 میلیونه افغانۍ جوړه شوې او همدا تېره ورځ پرانستل شوه. د ښوونځي ښوونکي احمد الله وایي دا اوږده کلونه دوی یو زده کوونکي په بیابان او خیمو کې، خو تازه جوړ شوی تعمیر بی خوند دی.
موږ د دنه د مکتب اول صحن مکمل خراب دی. ماشومان د لوبو د ونشت متحد ماشومان لوبي او کې مثلا ډیر زیات خراب دی.
د کونړ د پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په دغه تعمیر کې 12 نیمګړتیاوې نخه کړې چې باید جوړونکي شرکتي سمې کړي.
د دې کې 12 نواقص مونږ انجینر صاحبانو راایستلې دي چې دا غي د جملې نه راتاس چې ویلې دا نواقصم پکې دي. شاګردان وطن ونه وزي، زمونږ شاګردان زید ناست نه لري. دا مکتب چې مونږه ابتتان وکړو، شاګردان وطن ونه نه باسو، بل لار نه لرو، نو د دې خاطر باندې ابتتا ولا وکړل.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي که د ښوونځي د ودانۍ جوړونکي شرکت په تعمیر کې شته کمی سمې نه کړي نو زندان ته لیږي.
د دغو نیمګړتیاو په لرې کولو کې هم تضمین موږ تر ساتلی ده او هم تعهد مو اخیستی ده د دغه قراردادي نه تر څو دا جوړ نه کړي نه به هغه تضمین واخلي. که د دغه ترمیم اساسي جوړ نه کړه، تکمیل یې نه کړه، څه چې په پرپوزل کې دي دا به بندیخانه کې وي، تضمین به خزانه ته ځي او دا ځای به مقبل چاته ورکوو.
کونړ کې ټول ټال 1500 ښوونځي شته دی چې ایله 202 ودانۍ لري. چارواکي وایي تېره یوه نیمه لسیزه کې دلته ګڼو ښوونځیو ته په جوړه شوو ودانیو کې دومره فساد شوی چې ځینو ودانیزو شرکتونو تعمیرونه نیمګړي پرېښودل او ځینې یې د کم کیفیت په وجه آن بیرته راونړېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په شمال ختیځو او شمالي ولایتونو کې لیکوالان او شاعران سته، خو لا هم په ټولنه کې هغه سې فعالیت نسی کولای چې دوی غواړي. دغه شاعران او لیکوالان وایي چې په ټولنه کې موجود ستونزې او ناوړه دودونه د دوی د فرهنګي فعالیتونو مخه نیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
مینا سلیمی د مزار شریف د ښار اوسیدونکې ده. هغه له اقتصاد پونځي فارغ ده، خو د ګوتو په شمیر له هغو خزینه لیکوالو څخه ده چې د ټولنې د ناخوالو پر وړاندې مبارزه کوي. هغه اوس مهال د بلخ په ملي ټلویزیون کې د وړانګې او مرغلرې په نامه دوه ټلویزیوني ادبي خپرونې هم لري. مینا سلیمی غواړي د خپل ټولنې د ښځو تت تصویر چې د ټولنې د جبر او حالاتو تر دوړو لاندې دی روښانه کړي. د هغې کتابونه چاپ ته تیار دي، خو لا یو یې هم چاپ شوی نه دی.
زه توانېدلی یم چې تقریبا 15 ټولګې ولرم چې د شعرونو دي، لنډې کیسې دي، او همدارنګه په یو ناول کار کوم چې په دې نږدې راتلونکي کې دوه ټولګې مې چاپ ته چمتو دي.
په مزار شریف کې د میرمن ادبي بهیر په نامه یو شمېر نجونې د فرهنګي ناستو لپاره راټولېږي، شعرونه وایي، کره کتنه کوي، او د پوهنتون د ښځینه استادانو لخوا ورته ادبي درسونه وړاندې کیږي. اوس د دغو ګوتو په شمار شاعرانو معرفي او ژوندلیکونه په کتابونو کې ولیکل شول. په مزار شریف ښار کې د کتاب اونۍ په مناسبت یوازې دو پښتنو لیکوالو ته چې یوه یې جینۍ وه ستاینلیکونه ورکړل شول.
کوم کتابونه چې نندارې ته کېښودل شي وو، زیاته برخه یې دری وه، او هلته پښتانه لیکوالان هم وو، خو پښتو کتابونه نه وو نندارې ته که وړاندې شوي وو، هغه پخوانیو لیکوالانو کتابونه وو.
وریښمین زیایي څو میاشتې وړاندې د رنګونه په نامه په بلخ کې د میشتو شل تنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو تذکیره چاپ کړي. دا په بلخ کې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لومړنۍ تذکیره بلل کیږي چې چاپ شوې ده.
څو موده مخکې د بلخ د ښځینه او نارینه شاعرانو دوه تذکیرې هم چاپ شولې چې دا د بلخي شاعرانو د پیژندنې دپاره او د نورو خلکو دپاره د یو ښه ماخذ دپاره استعمالېدلی شي.
په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښت او په کندوز کې پسرلی کلتوري ټولنه هغه فرهنګي مرکزونه دي چې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لپاره د فرهنګي او ادبي ناستو زمینه برابر کړې ده. په دغو فرهنګي مرکزونو کې په لسګونو نجونې د لیکوالۍ په برخه کې روزل شوي دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د هم د خبرونو لنډیز، د ولسی جرګې د رئیس په ټاکلو جنجال بلې اونۍ ته وغځېد. خلیل زاد د کانګرس غړو ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړل. یوناما وایي د هلمند او کونړ په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل سوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د هند صدر اعظم ښاغلي مودي ته د ټاکنو مبارکي ویلې، او پاکستان د لیرې واټن وشتونکي نوی راکټ ازمایلی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.